افغانستان تاسو مغغله ازادي راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي یوه بل خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ستاسو د خوخي سندرې او ستاسو پیغامونه اوري خو ترې مخکې خبرونه لرو همدارنګه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفیر جان باس سره ځانګړي مرکم چې موږ په مخکې خبرونو کې خبره شوی یو بیا په تکرار سره په دې خبرونه کې درته خبرو واغ دوستانو چې نه دا اوریدلې د مرکه چې د افغانستان د سولې انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه د امریکا لیدلوري څرګندوي او همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو په هلو ځلو راڅرخي اوریدلی شي پام خبرونو ته وکړئ. دا بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو بریدکوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیلو وړونکو کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابلو ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلا وختي خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو له امن ولسوالیو ګڼل کېده خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو بریدکوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر ماښام پای ته رسیدلی. د بادغیس چارواکي وایي بریدکوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول وویشتل شول او دوه مو ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کیږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي دي او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړې. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ 28 شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړای شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی ال اصله کاناډایي خبریال او میړه یې درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برتانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سني تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر سن جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوي صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوي صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي په راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو دوام حتمی دی. جان باس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل طالبان باید په خپلو شمونو عمل وکړي. بشپړه مرکه د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کولو مننه. غواړم د مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په نهمه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په اوومه او اتمه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans. Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوحه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوم د طالبان هغه دل چې په دوحه کې د اوله امریکا سره یو فراو خبري درلودې د پریکرو صلاحيت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting. Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. موخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازیتوب کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازیتوب کوي. زلمی خلیلزاد یو تکړه مرکچې ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې داسې حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته وخت کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنه په افغانستان کې عملی او خلکو ته د وخی چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي.
Well, what I'm saying is the commitments that
چې زوایم هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې.
Has it said that after
کچیرته سولې ته ورسیږو امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبانو لخوا ورکړ شوې ژمنه به عملي کیږي؟
Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپلو ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالیږي بلکې زموږ تمدا چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban او افغانانو د لومړی ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو او د دوحې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is the process.
دا هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده. د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړه لیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو وو او په هغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي. موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدانو وو چې افغانان خپلې هغه هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوي ورسیږي.
The conflict to an end.
As we see recently, the peace talks are getting more solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de amrika de bahrani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho amrika la lory afghanano ta de tiro atalas kalono de lasarono de khwadi tub la para se zamanat maujood de
are not compromised in this deal. Well, let me first clarify our goal.
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړی نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل، بلکې د سولې یو داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړه د بریالیتوب او عملي کېدو لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلي کې غوښتنو ته درناوی کیږي دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري.
And also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace.
If all parties Taliban, United States and کټولې خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي ډلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې څه رول ولري.
US role on that. Well, the details of
د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې څومره او کله کمواله راځي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخته مخکې وي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي، خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړې ګواښي ورسره مبارزه کوو.
زمای خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی؟
Well, there's no
زما او د زلمی خلیل زاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده، هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې